سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو
د سره صلیب نړیوالې کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته 14 امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پانه کې ویلي د سره صلیب نړیوالې کمیټې لوري دوی ته په 14 سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پانه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي مترو ترمنځ وي د شنبه پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړ او یو شمېر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالرو په ارزښت 100,000 لیتر پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,100,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتر پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والی څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والی محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارواکو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړي اخونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده د یمن حوثی یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوي توغندي تعقیب کړي د اسرائیلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د ویشتلو په سبب د اسرائیلو په مرکزي سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلې او اوسېدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربنډې شېبې لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا پیښه شوې له سیدنی تر جاپانه د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیڅ نه شو بدلولای ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوي وو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 18 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخولو منع ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالي چې په متحده عربی مراتو کې روانې دي تیرې اونۍ د پنځمې پر سپیل شوې او د اکتوبر په 16 پای ته رسیدي په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه ده تللی د دې دلیل څه دی تفصیل به له اسمت ساروان په دغه ریپورت کې واورو
راپورونه شي چې سشکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبت پیښې زیاتې شوې دي سشکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سشکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه ورځ د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزارن ویروس اخته شوي دي دغه نوښت رونه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سشکال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګزارن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته پنيشتې بلوچستان کې شوې دي د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2023 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي تا پر دې سربیره د ګوزن او پېشي په سند ایالت دوی په خیبر پښتونخوا او یو پېشه په پنجاب ایالت او پلازمینه اسلام آباد کې سب شوې دي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پېښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پېښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېریدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغي پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه تر سره کیږي. د هغو کیفیت ډېر ښه نه دی پاتې شوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغي د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیره په افغانستان کې کندهار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې دا هغه سیمې دي چې په هواین پکې کافی نه ده.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګوزن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت د مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ یې د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښتره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس پنځه محیطي نمونې موندلې وي. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر پنځو کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
نیما نړۍ
اکثر د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خله چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده. معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای، څنګه یې دا کار نشي کولای؟ نو دا خله چې شي خوري ماشوم لري خله په 200 روپۍ تن پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده. تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خځو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجې خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلې چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یو میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلي او ډېرې به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اردوونکو، له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د هغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کول لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخه کړی. یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کې 15 یا شوک خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه. دنه ډیر نه وو په خو په کور کې یو خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول او کور کې به نور آزاد همکار کول مثلا کېدې سو پلاوی کار کول کېدې سو خوان به کار کول کېدې سو ورور به کار کول یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کول کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور خزي دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کول هغه خو به کار کوي دي مشکلات نه ډېر څه ویلي او اکثریت نارینه هم دې کار څه ویلي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نامې څه ته تر څه پورته کیږي. کاروبار نو یې کورم کرایه ده نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه یې یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې کور خرڅ هم نشي پوره کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا صد کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې اول ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوا میاشت کې خو اول ډاکټر ته وړو د دې دوا وکړ نو سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم اورز مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو ته حالت براز څه ده په 200 روپۍ تل پوره شي کړو 200 روپۍ د اسلامي دا تقریبا څه ده په هغه تلوي خلک موږ جنگونه تیر کړی دي ډېری قرآنی استثنا سره فرق نه لري
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورزنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دی او هغه دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کیږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کوالې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده چې د دې ټولو پلا او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای که هغه هر هیوادی که څومره اسلامي هیوادی تاسو ورسه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ د سنگاپور حکومت وګورئ خپل سعودي وګورئ هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای هغه جامعه پرمختګ نشي کولای هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه و لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کیږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسیدونکی اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایونه پرېږدي. مثلا د رښتیا ځایونه جوړ شوي دي یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازادې ښځې دي ورته پروژې کې استادانو جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایعو ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات ته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی د نرمښت وښي او د خپلې د ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات ډېر شوي دي. یعنې موږ زیات میرمنې اوس په زیات خویندې درو چې هغه کولی شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاخ کار شوي دي مثلا د نورو غلطو کار شوي دي. خو دلته دي کولی شي د خپل ماشومان ساتنه خپل د نامغه د کالوي ګنډل پوسټ وکړي یا د لاسي صنایع پوسټ وکړي دا ډېر ښه فائده ولري. دا ښه نظر ده
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپله په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فیلان زه فعالیت